زرغونه منګل تاسو ستړي مشي. افغانستان کې سهار اته بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هر کلی کوم واورې چې د افغانستان ولسمشر له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله له زیانمن شوو خلکو سره د مرستې په خاطر اوربند وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له ټولو خلکو وغوښتل چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان سپارښتنې جدي ونیسي او ډېر له کوره ونه وځي. د ناتو سرمنشي انس ستولتنبرګ پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له امریکا سره د سولې د تړون درناوی وکړي او په افغانستان کې شخړې انکمې کړي. د امریکا سمندري ځواکونه وایي د ایران د سپاه بازداران انقلاب یولسو کښتیو په فارس خلیج کې د امریکا کښتیو ته پرون مزاحمت وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کورونا وایرس له امله له زیانمن شوو خلکو سره د مرستې لپاره پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې اوربند وکړي.
زه په طالبانو غږ کوم چې د ملګرو ملتونو سازمان د سیمې هیوادونو د افغانستان د خلکو او دولت دغه برحقه غږ ته مثبت ځواب ووایي او جنګ بس او اوربند وکړي.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي رونالد کو بیا هم په دې اړه چې ولې په افغانستان کې جګړه نه درېږي اندېښنه څرګنده کړه. کو بیا پرون په یوه ټویټري پیغام کې وویل چې په نړۍ کې په بشري دلایلو د اوربند ټینګېدو لپاره د ملګرو ملتونو غوښتنې ته ډېرو هیوادونو سازمانونو او ان وسلوالو ډلو مثبت ځواب ورکړی، خو د تر اوسه یو قانع کوونکی دلیل هم نه دی اورېدلی چې ولې په افغانستان کې اوربند ردېږي. د کوبیا په وینا داسې تر اوسه په سرتنبګۍ په دې هیواد کې اوربند نه ټینګیږي په علت نه پوهیږي. د ناتو سرمنشي انس ستولتنبرګ هم په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له امریکا سره د سولې د تړون درناوی وکړي او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې پرون د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې جوړ شوی و او تر ډېره د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي پر چارو متمرکز وکړي. ښاغلي ستولتنبرګ دغه راز له طالبانو وغوښتل چې سولې ته کښېني او په بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي.
We actually believe that the best way we can support the peace efforts is to continue to support
زموږ په باور د افغان ځواکونو د ملاتړ دوام د سولې له هڅو سره د ملاتړ تر ټولو غوره لار ده. دا کار طالبانو ته یو قوي پیغام ورکوي چې هغوی به د جګړې ډګر او نګټي. دوی باید خبرو ته کښېني او د خبرو اترو د میز تر شا رښتینې روغ جوړه وکړي. د ناتو سرمنشي دا هم وویل چې دا مهمه ده چې هغه سیاسي ستونزې چې د دولت په خوا کې دي او په افغانستان کې دي باید هوارې شي. نوموړي زیاته کړه د سولې په بهیر کې د بشپړ فعال او مشارکت لپاره یووالي ته اړتیا ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له ټولو خلکو وغوښتل چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان سپارښتنې جدي ونیسي او ډېر له کوره ونه وځي. ولسمشر غنی تېر ماښام ملت ته په تازه وینا کې له کورونا وایرس سره د مبارزې په اړه د نویو تدابیرو په ترڅ کې سر له ننه په ټول هیواد کې د تجدید یا قرنطین د مرکزونو د جوړېدو د پیل خبر ورکړ.
له ټولو وطنوالو هیله لرم چې د روغتیا وزارت خبرتیاوی جدا رعایت کړي.
ښاغلي غنی د غراز وویل چې له نړیوالو مرسته کوونکو سازمانونو او هیوادونو سره له افغانستان سره د مالي مرستو د ژمنو پر تعدیل بحثونه پیل کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه په دې هیواد کې د کورونا وایرس 204 اتیا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. یونان پرون د لسو افغان ماشومانو په ګډون د پناه غوښتونکو یوه ډله له لوکزامبورګ ته ولېږله. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یوناني چارواکو ویلي چې په دې ډله کې ټول 12 تنه ول چې عمرونه یې له 12 تر 15 کلونو پورې و. د دې ډلې 10 تنه افغانان او 2 نور سوریایان دي. دا مهال د افغانستان، عراق او افریقایي هیوادونو لږ تر لږه 2500 کډوال ماشومان د یونان په کمپونو کې ژوند کوي چې د ډیرو د ژوند حالت سخت دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا سمندري ځواکونه وایي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یولسو کښتیو په فارس خلیج کې د امریکا کښتیو ته مزاحمت کړی. د امریکا سمندري ځواکونه چې په بحرین کې ډیره دي د سپاهي پاسداران د ګړندیو کښتیو حرکت خطرناک بللی دی. امریکایي ځواکونه ویلي دا پیښه پرون داسې مهال شوې چې دغه ځواکونه په نړیوالو اوبو کې په تمریناتو بوخت ول. یوه ایراني کښتۍ 10 متره او بله 50 متره امریکایي کښتیو ته نږدې شوې وې. د امریکایي ځواکونو په وینا ایراني کښتیو بې باکانه او غیر مسلکي مانورونه ترسره کړل او امریکایي کښتیو د ټکر د مخنیوي لپاره مناسب اقدامات وکړل. ټاکل شوی د ایراني کښتیو د دې حرکت یا مانور په اړه ویډیو هم خپره شي. جیشل یا د نړۍ پرمختللو صنعتي هیوادونو موافقه وکړه چې د نړۍ یو شمیر بېوزلې هیوادونه دې ډلې ته د پور په بیرته ورکولو کې وځنډوي. دغه موافقه پرون اعلان شوه. د هغو پورونو په اړه ده چې باید د روان 2000 میلادي کال تر پایه د جیشل هیوادونو حکومتونو ته بیرته ورکړل شوي وای. د فرانسې د مالی وزیر برونو لومرو ویل په دې مهلت کې د 40 میلیارد ډالر بیا ورکړه شامله ده. تمه ده له دې موافقې څخه د کرونا وایروس له کبله د راپورته شویو زیانونو د جبران لپاره د نړۍ شاوخوا 4 هیوادونه له دغه نوي اقداماتو څخه برخمن شي. افغانستان هم په دغو هیوادونو کې شامل دی. او د اروپایي ټولنې اجرایه څانګې د یوې تګلارې په وړاندې کولو د دې ټولنې غړو هیوادونو ته وړاندیز کړی چې په تدریجي ډول د کرونا وایروس له کبله ټاکل شوي محدودیتونه کم کړي او بیرته عادي حالت را وګرځي. دغه پلان چې د اپریل په 15مه یعنې پرون د اروپایي کمیسیون لخوا وړاندې شوی د اروپا په ډیرو هیوادونو کې د قرنطین د تدریجي لرې کولو لپاره د روغتونونو د ظرفیت په څیر د عامه معیارونو وړاندې شوی، خو وایي دا پلان د دې ټولنې د ټولو غړو هیوادونو لپاره جبري نه دی. د اتریش او هسپانیې په ګډون یو شمېر هیوادونو د دغو محدودیتونو کمول وړاندې پیل کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به وایي چې د افغانستان ولسمشر له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله له زیانمن شوو خلکو سره د مرستې په خاطر اور بند وکړي.
زه په طالبانو غږ کوم چې د ملګرو ملتونو سازمان د سیمې هیوادونو د افغانستان د خلکو او دولت دغه برحقه غږ ته مثبت ځواب ووایي او جنګ بس او اور بند وکړي.
د افغانستان د هوایی چلند اداره وایي چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله د هوایی شرکتونو پروازونه بند شوي چې له دې امله په میلیونونو ډالر زیان افغانستان ته رسېدلی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو مسایلو کې به وویل چې د نړۍ یو شمېر مشرانو د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ وروستۍ پرېکړه چې د روغتیا نړیوال سازمان سره یې خپلې مرستې ځنډولي وغندلې. او په یو څرنیز راپور کې به واوري چې د تنفس لارې هوا ته پاشل شوې زری څومره وخت په هوا کې دوام کوي. په ځانګړي ډول هغه زری چې په کرونا وایروس ککړې وي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې لرو. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې
کلام د بشر د ژوندانه له پیل څخه یا د تمدن له ډیرو پخوانیو توکو او افزارو څخه دی.
د جون پشي بونز زغ پرونه کوم د قلم د پیدایخ په اړه خبرې کړي. ازادي رادیو او ری خبرونه پاتې برخه به هم زنو دي. اسنو دي خپل ټکنیک همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون په یو نوي پیغام کې ویډیوئي پیغام کې له وسلوالو طالبانو څخه د اوربند غوښتنه بیا انتازه کړه او غږ یې پیر وکړ چې په دې توګه دې له کرونا وایروس سره د مبارزې له هڅو سره مرسته وکړي. ولسمشر اشرف غنی په دغه ویډیوئي پیغام کې په افغانستان کې د کرونا وایروس په وړاندې د دولت د اقداماتو په باب هم رڼا واچوله. خو وسلوالو طالبانو ازادي رادیو ته په یو واستولی پیغام کې د ولسمشر د دې څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې حکومت له کرونا وایروس سره په مبارزه کې دوی مرسته غواړي، نو د دوی بندیان دې خوشې کړي. د طالبانو بندیان هم د افغانستان د حکومت له زندانونو په وروستیو کې خوشې شوي. شاوخوا 300 خو طالبان ټینګار کوي چې باید 5000 بندیان خوشې شي تر څو په بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي. دغه راز د طالبان باید هم د افغانستان د حکومت زر تنه بندیان خوشې کړي. ولسمشر غنی دغه راز په دې مخامنۍ وینا کې وویل، کرونا په اړه له نړیوالو سازمانونو سره د مرستو د همغږۍ یوه طرحه جوړه کړې چې نن به یې د کابینې غونډې ته د تصویب لپاره وړاندې کړي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د ناټو غړو هیوادونو او پخپل افغان حکومت په وار وار پر ټولو هغو ډلو چې د کورونا ویروس په دې حساس وخت کې د جګړو ډګر لا تود ساتلی د اوربند غوښتنه کړې، افغان ولسمشر په یوه تازه وینا کې پر طالبانو غږ وکړ چې دغو غوښتنو ته غوږ کېږدي او د کورونا ویروس څخه زیانمنو کسانو سره د مرستې په پار دې اوربند وکړي. محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یوه ویډیوي پیغام کې ملت ته په وینا کې داسې وویل،
د ملګرو ملتو سازمان سرمنشي او په خاص ډول په سیمه کې ځینو هیوادونو په جنگ کې په ټولو ښکېلو خواوو غږ کړی دی چې د کرونا څخه زیانمنو خلکو ته د بشري مرستو د رسېدو لپاره اوربند وکړي. زه په طالبانو غږ کوم چې د ملګرو ملتونو سازمان د سیمې هیوادونو د افغانستان د خلکو او دولت دغه برحقه غږ ته مثبت ځواب ووایي او جنگ بس او اوربند وکړي.
په همدې حال کې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ د دې سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د چهارشنبې په ورځ له طالبانو څخه د بریدونو د درولو غوښتنه وکړه. نوموړي ویلي باور لري چې د سولې هڅو د پیاوړتیا لپاره تر ټولو ښه لاره دا ده چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي او په دې سره طالبانو ته دا پیغام ورکړي چې هغوی د افغانستان جګړه نسي ګټلی. د ستولتنبرګ په خبره طالبان باید د یوې رښتونې روغې جوړې لپاره د خبرو مېز ته راسي. د ناټو سرمنشي په افغانستان کې دننه د سیاسي اختلافات او هواری هم د سولې پروسې د کامیابولو لپاره مهم بلل دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا د ولسمشر لوري د اوربند غوښتنې په ځواب کې ازادي رادیو ته تیر ماښام په واسطول پیغام کې وویل که حکومت له کرونا ویروس سره مبارزه غواړي بندیان دې خوشی کړي. سهیل شاهین په دې پیغام کې لیکلي چې حکومت په یو او بل پلمه د بندیان خوشی کېدل ځنډوي. د نوموړي په خبره اوربند د بین الافغاني مذاکراتو موضوع ده او د دغو مذاکراتو د پیل لپاره د د په وینا حکومت خند جوړوي. دی وایي تړونسته خو هغه صادقانه عمل کېدلو ته اړتیا لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې تړون د فبروري پر 9 لاسلیک شوی. د دې توافق لمخې افغان حکومت باید 5000 طالب بندیان او هم مقابل لوري زر تنه افغان ځواکونه خوشی کړي څو د مارچ پر 10 بین الافغاني مذاکراتو ته لار هواره شوی وای. خو دا خبرې لا تر اوسه هم نه دی پیل شوی او خلک د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د درنو جګړو شاهد دي. د نړیوالې ټولنې غوښتنه هم دا ده چې د کورونا ویروس په دې حساس وخت کې حکومتونه نسي کولای له جګړو سره د و ټولو سیمو ته لازمي مرستي ورسوي، نو د ټولو شکل خو غوړي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. افغان ولسمشر هم د تیر ماښام په وینا کې ویل چې د کورونا ویروس په اړه له نړیوالو سازمانونو سره د مرستو د همغږي یو طرحه جوړه کړې ده چې پنځشنبه به د کابینې په غونډه کې تصویب شي او له نړیوالو به وغوړي چې د کورونا پر ضد مبارزې کې له افغانستان سره خپلې ژمنې تعدیل کړي. ولسمشر غنی ویل افغان حکومت د کورونا د نهایی یا فلاکت نقطې ارزونه کړې ده او په دې تړاو به پلانونه ګام په ګام عملي کړي. هغه همداراز ویلي د فلاکت له پړاو وروسته به حکومت د کرونا له وبا څخه د راپیدا سوي زیانونو جبران پیل کړي. ښاغلی غنی وویل مرستې به ټول هیواد ته رسوو، د ناروغانو د تجرید مراکز په ټول هیواد کې فعالیږي، د ډاکترانو او طبي پرسونل امتیازات مو هم تصویب کړي دي. له خلکو غواړم که لویه غمیزه نه غواړي نو په کور دننه پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ولسي جرګې ته په وینا کې ویلي که خلک همکاري ونه کړي او لارښوونې په پام کې ونه نیسي نو کرونا ویروس به لوی ناورین راپورته کړي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قام و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو او له دغه وایروس په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو او په افغانستان کې د سولې او د جګړې د بندېدو لپاره د وروستیو غوښتنو په اړه خبرې کوو. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د افغانستان ولسمشر له وسله والو طالبانو بیا وغوښتل چې اوربند وکړي. د ناتو سرمنشي هم ورته غوښتنه مطرح کړه. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي رونالد کوبیا هم وویل چې نه پوهیږي ولې په افغانستان کې د جګړې ښکېل لوري جګړه نه دروي. په تېره بیا د ملګرو ملتونو هغو غوښتنې ته چې د نړۍ ډېرو هیوادونو او سازمانونو او دغه راز وسلوالو ډلو مثبت ځواب ورکړی، خو په افغانستان کې دغه غوښتنه له پامه غورځول شوې ده. په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د هوایي پروازونو د بندېدو له امله هوایي شرکتونو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره وایي دغه هیواد ته ټول نړیوال پروازونه درول شوي او کورنۍ هم ورسره محدود شوي. جزئیات د نجا صفی پرپورت کوي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي له تیرو دوه میاشتو راهیسې د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف چې په هوایی پروازونو محدودیتونه وضع شوي، د دغې ادارې په عوایدو کې 6.9 میلیونه ډالر کموالی راغلی. د یادې ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي، له وړاندوینې سره سم به تر ټاکلې مودې پورې افغانستان ته 25 میلیونه ډالر زیان ورسیږي.
په نړۍ کې د کورونا وایروس د خپراوي تاثیراتو ته په کتو، هغه محاسبه چې موږ یې لرو، د افغانستان هوایي سکتور ته چې د وړاندوینې وخت 6 میاشتې ښودل شوی، 25 میلیون ډالر زیان ورسیږي.
نوموړي وویل افغانستان ته د ټولې نړۍ پروازونه درول شوي او یوازې له هند، ترکیې او دوبۍ څخه افغانستان ته په یو اړخیزو محدودو پروازونو کې هیواد ته رستنیږي. د ښاغلي وفایزاده په خبره له تیر څه مودې راهیسې کورني پروازونه هم محدود شوي دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د معلوماتو له مخې په وروستیو دوه میاشتو کې کامیر او آریانا هوایي شرکتونو ته 13 میلیونه ډالر زیان اوښتی. په افغانستان کې د تیر کال د هود په 15مه د هرات په ولایت کې د کورونا ویروس لومړنۍ مثبته پېښه ثبت شوه، چې د دې پېښې له ثبت سره سم نړیوالو افغانستان ته خپل پروازونه په ټپه ودرول. آریانا افغان او کامیر هوایي شرکتونو له کورنیو پروازونو سربیره 10 هیوادونو ته پروازونه درلودل. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د معلوماتو له مخې په هرو 24 ساعتونو کې به د افغانستان له هوایي حریم څخه شاوخوا 400 پروازونه تیرېدل، چې یادې ادارې به له هر یوه پرواز څخه 100 ډالر حق العبور ترلاسه کوه. یو شمېر افغان هوایي شرکتونه وایي که وضعیت همداسې دوام کوي له مالي بحران سره به مخ شي. د آریانا افغان هوایي شرکت عمومي رئیس عالم شاه ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل
موږ د مالي کال په لومړۍ روبه کې نظر هغې بودیجې ده چې په پلان کې مو نیولې وه 2% کې عواید له لاسه ورکړي. یعنې موږ له 100% عوایدو څخه یوازې 80% عواید ترلاسه کړي.
نوموړي زیاته کړه د آریانا افغان هوایي شرکت له حکومت څخه د کومکي بسو د غوښتنې تر څنګ وړاندیز کړی چې د دوی له الوتنو څخه دې د کارګو الوتکو په توګه استفاده وشي او له نورو هیوادونو به لومړني طبي مواد هیواد ته انتقالیږي. دا په داسې حال کې ده چې د حمل و نقل نړیوال هوایي چلند ټولنې د ارزونې له مخې نړیوالو هوایي لیکو په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله له 200 میلیارد ډالر زیات زیان کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا ویروس معاینه وکړئ.
افغانستان کې د سهار 8 بجې او 19 دقیقې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغښ شو.
د یو پی آی په نوم خبرونه د بشري حقونو د فعالانو د یوني راپور په استناد لیکي د فبروري له وروستیو راپدې خوا چې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی دی، په افغانستان کې تر اتیا ډېر ملکیان وژل شوي دي. دا خبرونه بیا د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په وینا څرګندوي چې د فبروري له 9 را وروسته 3 ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او تر 100 ډېر ټپیان شوي دي. د یو پی آی خپرونې په باور په دې وژل شویو ملکیانو کې ملکي مامورین، حکومتي کارکوونکي، قومي مشران او مذهبي مشران شامل دي او په دوی کې 8 ښځې او 8 هم ماشومان دي. د خبرونه په باور د دې مرجوب لیدنې مې مسؤلیت طالبانو منلې دی او نیمې نورې داعش خبرونه وړاندې لیکي چې د بشري حقوقو ډلو پر ټولو لوري شخ کړی دی، په ځانګړي ډول پر طالبانو چې د عادي ملکیانو او حکومتي مامورینو له وژلو لاس واخلي. یو پی آی څرګندوي چې له امریکایي لوري سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سولې له تړون راوروسته دې ډلې په افغانستان کې په سلګونو بریدونه کړي دي او د سیاسي چارو کتونکي په دې باور دي چې طالبان په دې ډول غواړي د خبرو د میز پر سر خپل دریځ پیاوړی کړي. طالبان وایي چې تر اوسه دوی داسې موافقه نه ده کړې چې له مخې یې په افغانستان کې شخړې راکمې کړي او دوی دې ته انتظار دي چې بین الافغاني خبرې پیل شي او په هغو کې پر دې مسئلې بحث وشي. په نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ د خپرېدو له امله ډېرې لږ لوبې کېږي، هر لور ته بندیزونه دي. کرکټ ټایمز خپرونه لیکي چې په داسې چاپېریال کې لوبغاړي هڅه کوي چې له خپلو مینهوالو سره د خواله رسنیو له لارې اړیکې وساتي. کرکټ ټایمز وړاندې لیکي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی راشد خان چې د هند په سنرایز حیدرآباد لوبډلې کې هم لوبې شي، په انسټاګرام کې د هند د تلویزیون له پیژندل شوي څېرې ریډیما پاټک سره خواله کړې دي. راشد خان ریډیما ته ویلي دي چې په افغانستان کې خلک د بالیوډ فلمونه خوښوي او ده هم هندي له دې فلمونو زده کړې ده. راشد خان وایي چې شاهرخ خان، سلمان خان او عامر خان هغه درې هندي ستوري دي چې په افغانستان کې ډېر مشهور دي. کله چې له راشد خان څخه پوښتنه وشوه چې د دې فلم کوم ستوری خوښ دی، نو د پنارینو کې عامر خان ستایلې او پنجونو کې انوشکا شرما او پریتی زینتا غوره ګڼلې دي.
ازادي راډیو اوري د نړۍ یو شمېر مشرانو د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستۍ پریکړه چې د روغتیا نړیوال سازمان سره یې خپلې مالي مرستې ځنډولې وغندله. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپورټ کوو.
د نړۍ مشرانو د امریکا متحده ایالات ولسمشر هغې پریکړې ته چې د روغتیا له نړیوال سازمان سره یې مرستې ځنډولې په چټکۍ غبرګون وښود. په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته سوي کسانو شمیر د چهارشنبې په ورځ تر 2 میلیونه واوښت، اروپایي هیوادونو، روسیې، چین، ملګرو ملتونو او د نړۍ د نورو هیوادونو بېلابېلو استازو پر امریکا سخت انتقاد وکړ چې په دې بحراني وضعیت کې یې د روغتیا نړیوال سازمان سره د 500 میلیونه ډالر مرسته وځنډوله. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د چهارشنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي د نورو ملامتول ګټه نه لري. یو له ډیرو شو پانګونو دا ده چې ملګري ملتونه او تر ټولو د مخه د روغتیا نړیوال سازمان چې لږ تمویل سوی د واکسینونو د ازموینو په پراختیا کې تقویت سي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د سه‌شنبه په ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ویروس د خورېدو د مخنیوي په برخه کې په ناسم مدیریت تورن کړ او ویل چې دغه سازمان په خپل اساسي دنده کې ناکام سو او باید ځواب ووایي. امریکا چې د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO تر ټولو لوی تمویلونکی هیواد ګڼل کېږي، په 2019 کال کې دغه سازمان ته 400 میلیونه ډالر ورکړي چې دا د دې سازمان د بودیجې 15% جوړوي. د امریکا د طبي انجمن مشر ډاکټر پاتریک هاریس د ولسمشر ټرمپ دا اقدام پر ناسم لوري یو خطرناک ګام بللی دی. هغه وویل چې دا پریکړه د کووید 19 ناروغۍ ماتېدل نه اسانه کوي او له ولسمشر ټرمپ څخه یې وغوښتل چې پر خپله پریکړه بیا غور وکړي. د نړۍ یو له تر ټولو شتمنو کسانو او د مایکروسافټ کمپنۍ له بنسټ ایښودونکو بیل ګیټس چې موسسه د روغتیا د نړیوال سازمان دوهمه لویه تمویلوونکې سرچینه ده، پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې بحراني حالت کې له WHO سره د مرستو ځنډول خطرناک دی. ولسمشر ټرمپ په دې باور دی چې که د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ویروس په اړه د چین د راپورونو په اړه تحقیق کولی، امکان یې و چې د دې وبا مخه نیول سوی وای او ډیری کسان به نه مړه کېدل. نور هم ویلي چې د چین حکومت مخصوصا په لومړي سر کې د دې ویروس او د هغه د خورېدو د اندازې په اړه په خپلو راپورونو کې دوه زړی و. د امریکا ولسمشر وایي چې د روغتیا نړیوال سازمان د چین لخوا د دې ویروس په اړه ناسم اطلاعات خپره کړي چې د ده په وینا همدا کار احتمالاً د دې وبا د لا ډېرې خورېدا لامل سو. خو د چین چارواکو له امریکا غوښتي چې له یاد سازمان سره خپلې ژمنې عملي کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر ژاو لیجیان ویلي چې دا وبا په بحراني مرحله کې ده او د ولسمشر ټرمپ پریکړه به پر ټولو هیوادونو اغېز وکړي. بلخوا د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤول جوزف بورل وویل چې د امریکا دا اقدام د توجیه لپاره هیڅ دلیل نه لري. نوموړي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي یوازې د ځواک د یو موټی کولو له لارې کولی سو پر دې بحران چې سرحد نه لري برلاسی سو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش هم ویلي اوس د دې وخت نه دی چې د روغتیا نړیوال سازمان یا کومې بلې ادارې چې د کورونا ویروس سره په مبارزه بوخته ده منابع راکمې سي. نوموړي وویل اوس د دې وخت دی چې نړیواله ټولنه سره یو سي او همکاري وکړي څو د دې ویروس او د سختو عواقبو مخه ونیول سي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې تر 600,000 ډیر کسان په کورونا ویروس اخته سوي او تقریبا 15,000 له همدې کبله مړه سوي دي. د شمیرو ته په پام امریکا د هغو هیوادونو په سر کې دی چې کورونا ویروس ډیر ځپلی دي.
د تنفس لاره هوا ته پاشل شوی زری څومره وخت په هوا کې دوام کوي؟ په ځانګړي ډول هغه زری چې په کورونا وایروس ککړی وي. په فنلند کې څلورو تحقیقاتي بنسټونو د هوا لاره د کورونا وایروس د خپرېدو او انتقال په اړه څېړنې کړې. دغه بنسټونو خلکو ته ځینې لارښوونې هم کړې. نور بل صالح محمد صالح وورو.
د هوا لاره د کورونا وایرس یا کووید 19 د انتقال او خپرېدو په اړه د ګډو څېړنو لومړنی نتایج شي. هغه تنفسي زری چې په دغه وایرس کې کړی وي تر هغه څه ډیر زیات وخت په هوا کې پاتې کېدای سي چې مخکې اټکل سوی وو. په دې اړه د فنلند څلورو تحقیقاتي بنسټونو د یوې پروژې له لارې څېړنه کړې ده. د دغو څېړنو له مخې دا ډیره مهمه ده چې په عمومي سرپټو ځایونو کې لاره غونډېدو او ګڼه ګوڼې ډډه وسي، ځکه دا کار د تنفس یا ساه له لارې په کورونا وایرس د ککړو کوچنیو ذرو په مرسته انسان ته د کورونا وایرس د لیږد خطر کموي. الټا پوانتون د میټرولوژي ادارې او د فنلند د تخنیکی تحقیقاتو مرکز یا وی ټی د هلسنکی له پوانتون سره یو ځای دا څېړنه کړې چې په کورونا وایرس ککړې کوچنی هوایی زری چې د ټوخي، پرنجي یا حتی خبرو له کبله له تنفسي لارې له انسان خارجيږي په هوا کې په څرخېدو وي او دا زری دغه خطرناک وایرس له ځان سره لیږدوي. دا څېړنه د شاوخوا ډیر شو څېړونکو له خوا سوې چې په یو ماډل کې په کورونا وایرس د ککړو زرو انتقال څېړل سوی دی. دوی هغه وضعیت څېړلې چې په کورونا وایرس اخته کس پکې د یوې مغازې د تخچې په وړاندې پرنجيږي او له هغه ځایه ځي. په څېړنه کې معلومه سوې چې په کورونا وایرس ککړې دغه زرې چې په کورونا اخته کس هوا ته پاشلي په اسانۍ هغو کسانو ته انتقالیږي چې دغه ځای ته نږدې وي. د دغه څېړنو له مخې څېړونکي وایي د وچ ټوخي پر وخت چې په کورونا وایرس د اخته کېدو لومړنۍ نښې دي له پزې او خولې د پاشل سویو ذرو اندازه تر 1500 مایکرومیټرو کمه وي. د دغو څېړونکو په وینا په دې اندازه وړې ذرې پر مځکه نه کښېني، بلکې د هوا له جریان سره سم حرکت کوي یا د هماغه ځای په فضا کې پاتې کېږي. د انفلونزا ای په اړه چې له ډېرو معمولي انفلونزا یوالګي ګڼل کېږي څېړنې ښیي چې د انفلونزا ای وایرس تر 15 مایکرومیټرو هم کوچنی وي. ځکه نو د فنلند د دغو څلورو تحقیقاتي بنسټونو څېړونکي ټینګار کوي چې په کورونا وایرس د اخته کېدو د مخنیوي لپاره په کار د خلک له ګڼې ګڼې ډکو ځایونو ته ولاړ نه سي، په ځانګړي ډول هغه ځایونه چې سرونه یې بند وي لکه لوی مغازې. په څېړنه کې په جسمي لحاظ له نورو خلکو پر لریوالي، په کور کې د پاتې کېدو او د ټوخي یا پرنجي پر وخت په لستوڼي یا دسمال د پزې او خولې د پټولو او په صابون د لاسونو د بیا بیا مینځلو سپارښتنه سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له کورونا وایرس یا کووید 19 د خوندیتوب لپاره په کار د لاسونه د ورځې څو وارې په صابون او هر وارې لږ تر لږه د 20 ثانیو لپاره پریمینځل سي.
او اوس چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله په نړۍ کې ګرز بندیز په ډېرو سیمو کې لګول شوی، ښارونه قرنطین شوي او خلک په کورونو کې تر ډېره چارې روبوټونه ترسره کوي. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف خلکو ته ویل سوي چې په خپلو کورو کې پاتې سي. په واشنگټن ډي سي کې خلکو ته د کور سودا رسولو لپاره روباټونه کاریږي. هر روباټ کولای سي تر 9 کیلوګرامه سودا تر 5 کیلومتره واټنه ورسوي. د ځایي اوسیدونکو په وینا د روباټ له لارې سودا ترلاسه کول د خلکو ترمنځ د واټن ساتلو په برخه کې ډېره مرسته کړې ده. په امریکا کې اوس مهال ګڼ شرکتونه لکه امازون او کیوی باټ د روباټ له لارې د خلکو کورو ته توکي لیږي، خو د روباټ پلورونکي وایي دوی تل د روباټونو د تقاضا په برخه کې له ستونزو سره مخامخ سوي دي او په نتیجه کې د روباټ یو شمیر شرکتونه تړل سوي. روباټونه د یو ځای لکه روغتونونو، دفترونو یا هم ګودامونو په ضد عفونی کولو کې هم کاریږي. تر دې مخکې چې خلک هغه ځای ته ورسي روباټونه یې پاکوي چې خوندي سي. د بلجیم په روغتونو کې روباټونه پاکاري کوي او د هانګ کانګ د ریل تمځایونه ضد عفونی کوي. په هندوستان او تایلند کې روغتونو ته خوراکي توکي او درمل رسوي چې روغتیایي کارکوونکي وکړای سي واټن مراعت کړي. شاید دا ځایونه د روباټ لپاره تر ټولو غوره وي چې په داسې حال کې خلکو ته خدمات رسوي چې خلک له یو بل سره له تماسه بیره لري او د کرونا ویروس د خپرېدو مخه نیول غواړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې، د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د کورونا وایروس له امله له زیانمن شوو خلکو سره د مرستې لپاره پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې اور بند وکړي. ولسمشر غني دغه راز له ټولو خلکو هم وغوښتل چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان سپارښتنې جدي ونیسي او ډیر له کوره ونه وځي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له امریکا سره د سولې د تړون درناوی وکړي او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې پرون د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې وکړې. د امریکا سمندري ځواکونه وایي د ایران د سپاه بازداران یولسو کښتیو په فارس خلیج کې د امریکا کښتیو ته مزاحمت کړی. د امریکا سمندري ځواکونه چې په بحرین کې د ردی د سپاه بازداران د ګړندیو کښتیو دغه حرکت خطرناک بللی دی. جی شل یا د نړۍ پرمختللو هیوادونو موافقه کړې چې د نړۍ یو شمیر بې وزلې هیوادونه دي دې ډلې ته د پور بیرته ورکول وزنډوي. او د اروپایي ټولنې اجرایه څانګې د یوې تګلارې په وړاندې کولو د دې ټولنې ټولو هیوادونو ته وړاندیز کړی چې په تدریجي ډول د کورونا وایروس له کبله لګول شوي محدودیتونه کم کړي او بیرته عادي حالت ته راوګرځي. د خبرونو تفصیل بیا هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کم. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یو دوه اونیزې خبرونې لرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو تر دغو خبرونو مخکې به له یوې افغان فعال سره مرکه واورئ چې په کاناډا کې اوسي. د کورونا وایروس له خپرېدو سره هم مهاله د کورنیو لاسنیوی کوي. د کاناډا په تورنټو ښار کې د افغان ښځو ټولنې د کورونا وایروس له خپرېدو سره د بې وزله کډوالو کورنیو لاسنیوی پیل کړی. د دې ټولنې مشره ادینه نیازی وای دوی له خپل خپلوانو پیسې راغونډوي راټولوي او اونۍ کې له نږدې شپېتو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کوي. د میرمن نیازی هیله دا ده چې افغانستان کې هم ورته پروګرام پیل شي او نوموړې له شتمنو افغانانو غواړي چې د بې وزلو کسانو لاسنیوی وکړي. البته د یادونې وړ بولي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې دغه ډول پروګرامونه پیل شوي. زموږ همکار اسدالله لودین له ادینه نیازی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې له بې وزلو کډوالو سره څه ډول مرسته کوي.
د افغانانو لپاره او د نور مهاجرینو لپاره یو لکه غذایی مواد ترسو، په هغوی کورو ترسو په هفته کې یو وار، او د نور داسې مرستې هم هغه که ضرورت لري موږ ورته باید تهیه کوو. پولي
مرستو یوازې افغان کورنیو سره هلته مرسته کوي په کاناډا کې، او که نورو کډوالو کورنیو سره هم لکه د نورو هیوادونو چې هلته اوسي شاوخوا کې؟
نو د نورو هیوادو اوسیدونکو سره هم کوشش کوو چې فعالیت وکړو، مګر اکثریت زمونږ کلاینټونه چې دي افغانان دي. د سوری خلکو سره، عراق ایرانیانو سره، دوی سره هم مرسته کوو.
او د اونۍ یوې ورځې مرسته مو څومره ده؟ یعنی په ورځ کې تاسو په اونۍ کې تاسو له څومره کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کوئ؟
موږ په هفته کې 50 کورنیو سره مرسته کوو، او دا د کورنۍ هر کورنۍ چې دغه تعداد متفاوت دي. واز په کورنۍ د چې په لکه زمون یو کورنۍ چې دغه 2 غړ لري، او دا چې د بازي د 2-3 کسې، بازي 15 کسې، بازي یو نفري، مګر په مجموع و پنځوس کورنۍ ته مرسته
کوي. او دا غمرسته چې تاسو کوي دا له دې ټولنې خپل بودیجې د چې تاسو ورته راټوله کړی، او کنا کوم بل مؤسسه چې تاسو سره مرسته کوي؟
بودیجې موږ نه لرو، ما تاسو کوي چې دا پیسې مو په خپل منځو کې ټولو دا پیسې، او هم دلته د بانک غذایی بانکونه دي، یعنی د خوراکي بانکونه دي. موږ هغه سره یو قرارداد کړی ده، او هغه موږ ته د خوراکه رسوي، موږ دفتر ته رسوي، او موږ هلته بیا خپل والینتران یا بازه موږ غړي هلته هسته شته په دفتر کې، نو بیا موږ هغه د خوراک مواد اخلو او د خلکو ته رسوو.
په کاناډا کې وضعیت ممکن یو څه د ډاډ وړ وي، هلته حکومت هم ښه ده ممکن د کورنیو لاسنیوی وکړي. ستاسو پلان یا د نورو موسسو لپاره څه سپارښتنې لرئ چې بېوزله هېوادونو کې یا مخ پر ودې هېوادونو کې لکه افغانستان هم دغه مرستې پکار دي، تاسو افغانستان لپاره هم څه برنامه لرئ یا په راتلونکي کې څه پلان لرئ چې هلته هم د دې خپلو هڅو یوه برخه وغځوئ؟
مون خیل ادرو چې حڅه زمونږ له راسه وشي افغانستان سره مرسته وکړي. زه پوهیږم چې افغانستان زیات زیاده د مرسته لري. البته مون یو یتیمخانه لرو د جنچانو لپاره ده، ولس کال کېږي چې هغه یتیمخانه مونږ هلته لرو. اول ته جنچان تربیه کوو او هم کله کله چې زمونږ له لاسه وشي باز کورنۍ چې دغه کوندې ښځې یا دغه ناروغان وي موږ په خپل هغوی ته هم داسې مرستې کوو.
د کاناډا په تورنټو ښار کې د افغان ښځو ټولنې مشره ادینه نیازی و چې وایي د کورونا وایروس له خپرېدو سره هم مهاله ټولنې بېوزلو کډوالو کورنیو سره د مرستو لړۍ امپایل کړې، پیسې راټولوي او اونۍ کې له نږدې شپېتو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کوي. اغلې نیازی هیله منه ده چې په افغانستان کې هم دا ډول پروګرامونه ډیر پیل شي. په همدې سره نور د راپورونو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې خپرېدو ته چمتو دي.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمیو منی. د خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې هم غږی کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ښه راغلاست وایو. که په پیل کې راته ووایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل ته راشم، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او زغلنده خبرې وکوم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډېر اوږده ریښه په تمدنونو او فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاکره باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیره یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي، چې لومړی هغه کې چې موږ د بشري حقوقو زده کړې پاکله باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه موږ لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو د پوښتنې په ځواب کې زه باید ووایم چې برابري په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه که نژادي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنګ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د هغې نه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري په ټولنه کې. چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورکړل شوي دي چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دا هغه طبیعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نیسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپلو حقونو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی، دغه کېدی چې موږ په کومو مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي، او ټول انسانان په دې اکړه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نری.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرده اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته رغنده اشاره شوې ده چې نر دی که ښځه، دوی برابر او مساوی حقوق لري د قوللري د قانون په وړاندې. او هم چنان په مدني او سیاسي میثاقونو او کنوانسیونونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي، دوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. اوس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او ښځې، خصوصا دوویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره دا لیکلی چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر حق لري
دا چې په قانون کې دا مسله راغلی دی چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې. اما نن سبا موږ په ټولنه کې وینو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله اتباع پیدا کړي چې ښځه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی، دا چې زمونږ په وطن کې عنعنوي او سنتی رواجونه په ټولنه کې حاکم دي، دا مسائل په ټولنه کې حاکم دو، نو په ډیرو ځایونو کې زموږ په وطن کې دغه برابرۍ حق ښځو ته په هغه شانتي چې قانون ویلې دی، هغه شانتي چې د بشري حقوقو جهانی اعلامیه ویلې دی، هغه شانتي چې د مدني او سیاسي قانونسون دوی ته اشاره کړې ده، او د ښځو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیولې دي او انسان مکلف کړی دی، په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق خاص شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی. ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورکړي شي هغه ورته نه ورکړي کیږي په ډېرې ځایونه کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کېدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه ادارات چې قانون تطبیقوي، هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه ټغه د پرنسپل ده چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشاته کینی د روغو انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسي. اما د غسر تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي، د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالان چې اغه دا توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شانتي دوی داغه وکي دغه کارونه کوي. یاد اوسې مچ هغه پروژې چې په ټولنه کې تطبیق کیږي، قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغه ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی داغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملی شي په هغه ټولنه کې. کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي، وزارت معارف مکلف دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېری وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ او تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبعیضي جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي، نو ډېر کله د خزو د نارینه او باسترمنست کې چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل ټاکل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم مونږ ډیر داسې وګړي لرو چې هغوی ته خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوریو خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا هلته نه عملي کیږي، هلته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، له مشر سره، له کشر سره، له هر یو سره داسې یو چلند وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسیږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قوانینو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زموږ په ډیرو بانډو، په کلو کې، په لرې پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي. خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وي، ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې دی په خپل حالت کې برابر پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چیري کیږي، ستاده کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته دغه زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي، پوی دي د په دی باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او ښځې که هغه ماشوم دی، که هغه هر څوک دی، هغه برابر حقوق لري. دغه خپل کورنۍ دی ته وهڅوي، ورسره کار وکړي، پوهاوی ورته ورکړي، ذهن روښانه کړي، هغه او دی ته وهڅوي چې نه، دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو، یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لباندې لرو او د ماشوم د راتلونکي د پاره لرو، موږ باید دا هم زموږ تاسو اولاد دی چې دا جلکی هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزي، تعلیم تربیه ته لاسرسی پیدا کړي، چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي، دغه نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي، دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي، دغه نه به یو قاضي جوړیږي، دغه نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشري او انساني حق دی. دا نه تنه چې زه ته ورته ورکو، بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري، او دا حق الله تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو. او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیر ونه کړو چې ته نارینه یو دا زنانه دی، بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسی حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو، دا ود دی ونی خبرونه تر بلی ونی خو وخت ولري. علامه مل
د روغتیا نړیوال سازمان څوی
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بچ
خالو نه واړه شنه خالو نه زنه خاله نو کاری به کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړونکو فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه میومنی قلم می راو چت کلم ما ویل تا باندې غزل لیکم ستا په سپین رخسار په سپین جمال باندې غزل لیکم
خط فرما دستنم راغی قسمت مشوام با حالنگ خط فرما
قلم څو وخت را پیدا شو
قلم د بشر د ژوندانه لپیل څخه یا د تمدن له ډیرو پخوانیو توکو او ابزارو څخه دی
ارزښت پته کې دی
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اول ما خلق الله القلم اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړو هغه قلم وو
او د قلم د ډولونو پاکل څومره پیګي
به قلم دی خودکار دی خودرنګ دی پنسل دی بعض چې بیا غنه لوړ دی پورته دی 04 ورته وای چې هغه هم قیمت دی هم خط خې دی
اکبر ما دندنم راغې قسمت مې شوه په مالنګ
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د قلم تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت روښانه کوو، او د قلم په اکله د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي راډیو سره. وسی ځوانانو راشي وسلې کیک دی، ځوانانو راشي وسلې کیک دی، قلم را واخلئ چې وطن آبادونه. تجربو خودلې هغه څه چې د قلم وړې څوکې وکړل، د ټوپک او توري تیری څوکې ونه شوی کړلی. په همدې قلم کولی شو چې ټولنه نیکمرغه کړو، ولس ته معنوي روزنه ورکړو. د قلم په زور کولی شو چې ښه او بد توپیر کړو، او د حق په پلوی د باطل مقابله وکړو. که قلم نه وای کتاب به نه و، که کتاب نه وای علم او زده کړه به نه و، که علم او زده کړه نه و، بشریت به تر اوسه د جهالت او ناپوهۍ په تورو تیارو کې ډوب و. د نړۍ اکثره پوهان وایي چې په فزیکي جنگ کې به خامخا خلک خپل سرونه له لاسه ورکوي، شتمنیو او خلکو ته به تاوان رسیږي. خو هغه ټولنه چې پرمختللی قلم او لیکوالان لري، تل به د همدغې قدرمنې وسیلې په مرسته په آرامه سا خپله مبارزه کوي، او بغیر له کوم زیان او تاوان څخه ولس ته سوکالي او آرامي راوړلی شي. قلم د انسانانو د ژوند په هر ډګر کې د بشریت لارښود پاتې شوی دی. قلم معلم دی، قلم ډاکټر دی، قلم خطیب دی، قلم لوی امانت دی چې الله تعالی انسان ته د هدایت لپاره ورکړی دی. د قلم د ارزښت او تاریخ پاک لمو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلی دی.
قلم د بشر د ژوندانه له پیل څخه یا د تمدن له ډیرو پخوانیو توکو او ابزارو څخه دی چې د بشر په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره بشري افکار او عقاید باورونه غوښتنې او خپل پیغام رسول د همدې قلم له لارې څخه رواج سول. تر ټولو لرغونی قلم هغه د ډبرې څخه جوړېدل چې حتی تاریخ وړاندې زمانو کې به له هغه څخه استفاده کېدل. پر دیوالونو باندې، پر غرونو، پر تیږو، پر ډبرو باندې به د ښکار په وخت کې د هغو څخه استفاده کېدل، او ځینې راهنمایګانې او لارښوونې به د ابهام او تفهیم لپاره د همدې قلم په مټ باندې حقاقي کېدله. داسې هم څه ویدي چې بشر ځینو نښو لپاره طبیعي رنګونو څخه د ګوتې څخه هم کار اخیستی دی. خو په رسمي ډول د قلم تاریخچه 300 قبل الميلاد کې مصریانو، یونانیانو او بین النهرین یا وسنی عراق خلکو ته رسیږي چې هغوی به د هډوکو څخه، لرګیو څخه او د ډبرو څخه قلمونه جوړول، په رنګونو به لړل، بیا به په هغه باندې خط جوړاوه. البته د پاپیروس کاغذ را وروسته دغه جریان پیدا کی. دغسې په چین کې هم یو ډول د ورشتیانو څخه قلمونه و دا به جوړېدل. په هند کې مهنجدارو په اریانا کې د خپل وخت قلمونو خاص ارزښت درلود. د اډوکو څخه، د لرګیو، د نل څخه، د اوسپنې څخه به قلمونه جوړېدل چې موږ ډبرین لیکونه اوس هم لرو. په 500 قبل میلاد کې خپله د بین النهرینو، یونانیانو، د مصریانو دې ته پام شول چې د هډوکو لرګیو پر ځای موږ کولای شو چې د پلیز اوسپنې قلم جوړ کړو، هغه نو کوټه ورکړو. شاوخوا 2500 کاله پخوا څخه را پیلېږي. دغسې معاصره دوره کې بیا په 1800 کې انګلستان کې پولادي قلم، البته 40 کاله وروسته بیا په 1800 کې لاود په نامه باندې یو امریکایي خودکار قلم اختراع کړ. په 1840 میلادي کې امریکایي واټرمن لومړی خودکار قلم اختراع کړ. البته داسې وکړه چې د طلا نکبو د رنګ څاڅکې به ورچول او دغه څخه به ګټه اخیستل. په 1914 کې بیا د شپر په نامه باندې یو کس شکل قلم جوړ کړ.
ښاغلی دوست زیاتوي چې قلم د خپل ارزښت او درنښت له وجې په شعر او شاعرۍ کې هم زیات یاد شوی دی.
په پښتو شعرونو کې خپله د قلم یادونه سوې ده. د بیلګې په ډول څوک چې خبر سي د خط له خوند د قلم به نږدې په هر بې بنده شمار د نورو حرفونو څکړم چې والیپې دی درې پیونده، او یا هم بل شاعر وایي پوهه به بګړي قلم به توره د بابا کړم، دا نړنی قام به د وختو سره آشنا کړم. په کوټه یو شیشه کې به ورېښه واچول، ورېښن کې به رنگ توی کې پاغه باندې به دغه سي په ککړاوه او خط به پلیکي. موږ یو ډول خاص مخصوص کلمونه نور هم درلودل، دا به په شیدو باندې ککړېدل، پر سپین کاغذ به پاغه باندې خط لیکل کېدی، دا خط به بیا لېږل کېدی چا نسل وستلی، کم چاته چې به رسېدلی وي هغه بیا پر دغه لیکل شوي کاغذ باندې یرې شیندلې، هغه یرې چې به پرې وشیندلې د حروف بیا برجسته سول او خط به بیا لوستل کېدی.
تر څو چې په قلم کې رنګ او ذهن کې تفکر موجود وي، ترغه به قلم لیکل کوي او ذهنونه به نوښتونه رامنځته کوي. قلم خپل رنګ وچوي خو د انسانانو اعمال او د نسلونو تاریخونه لیکي. خو یو مضبوط قلم کولی شي چې د نسلونو تاریخونه هم جوړ کړي. قلم نویو نسلونو ته د پخوانیو پیړیو حالات، عادات او مفکورې په لیکلي ډول وړاندې کوي. د قلم نور کمال د ننګرهار اوسیدونکو ایساق مومند روخانوی
زینې خبرې دي چې هغه خلک نه غواړي چې په ژبه بیان کړي، همدا قلم دې چې دا خبره بیانوي. نو په دې خاطر باندې قلم ډیره با ارزښته ډالۍ ده. دا معنا نه ورکی چې لیکل وکړي زموږ افکار بیان کړي. قلم ته ځینې اصطلاحي معناګانې هم شته. مثلا په یو شعر کې وایي ما به وینو ما به ډزو رقیب مات کړ په قلم مې قلم کړه ترې نصر دی. ځین خلک وایي داسې اصطلاحات د قلم په باره کې په قلم د برکت شه، کوم زور چې قلم لري هغه په ټوپک او جنگ کې نه دی. دا یو اصطلاح ده. بل اصطلاح قلم دې مات شه، څوک چې یو چاته خیری کوي یا یو لیکوال ته یا یو څېړونکي ته، نو بیا وایي چې قلم دې مات شه ځکه هغه به ښه خاطرات نه لري. ځینې خلک چې جنګونه کوي هغوی وایي قلم یې په سرو وینو لړلی دی. بیا وایي چې یو څوک دی ډېر ښه لیکوال دی ډېر ښه لیکنې کوي، یاره وایي له ده نه ځان ساتي په قلم کې ډېر زور شته. ځینې خلک چې یو چانه ښه نه راځي بیا وایي چې قلم دې وچ شه. نو قلم تر ټولو ښه ډالۍ ده. زه په خپله اکثره وخت زموږ کور ته چې څوک مېلمانه راځي، مشران خلک راځي، نو زه هغوی ته قلم ډالۍ کوم، ځکه چې قلم زموږ دنیا ده، قلم زموږ ژبه ده، قلم هغه څه دي چې موږ نورو ته ورپېژني.
قلم په لومړي ځل موږ ته د پوهې چال رسته کوي. قلم د خپل رنګ په واسطه زمان د کاغذ پر مخ نقش کوي او ثبتوي. په قلم سره کتابونه، مکتوبونه، لیکونه او نور چیزونه لیکل کیږي. په دفترونو، په هنتونونو، ښوونځیو، دوکانونو او داسې نورو ځایونو کې ترې کار اخیستل کیږي. نقیب چې د کابل په ښار کې قلمونه خرڅوي وایي که څه هم خپل نالوستی دی، خو د قلم خرڅول سخت خوند ورکوي.
سړی سواد ولري، قلم او ورسره د جنګ او جدل به نه راځي. او قلم نه یې دا اصل کده اوس چې تپه تیاره ده، خلک په کړاوونو اخته دي، علت دم دغه قلم دی. زه دوکاندار یم، قلمونه راوړم، خپله خو قلم سره مې کار نه شم، مګر ډېر مې خوښېږي. ماشومان د مکتب چې راځي اخلي، مامور مدیر یې اخلي چې په کار یې. بې قلم دی، خودکار دی، خودرنګ دی، پنسل دی، بعضې چې بیا هغه نه لوړ دی پورته دي 04 ورته وایي، چې هغه هم قیمته دی هم خط ښی دی.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاسي دا موږ د پاره نو یارت دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چو هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانه دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کی او بیا د لی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی. د اسلام په دین کې هم د قلم، علم، لیک او لوست پاړه زیات ټینګار شوی دی. په دې اکله نوري خبرې د پهانتون له استاد او دینی عالم نور الله کوثر څخاورو.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اول ما خلق الله القلم، اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړو هغه قلم وو. فقال له اكتب، ورته ویل ویلک. قال ما اكتب، ویل تسولکم. قال اكتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق، وای دی مخلوقات او تقدیر ولیکا مخکې له دینه پیدا سي. نو قلم لوملنی مخلوق دی الله دا چې له ټول مخلوقات او ټول هستین او ټول موجودات نه غیر له الله نه یو ټول نه عمر ډیر ده. دې ارزښت له دې ځای نه معلومیږي چې الله جل جلاله لومړی ځل باندې چې وحی راولېږله او قرآن راولېږه په دې کې د قلم ذکر وکړه. الله په اول ورځ د وحی باندې په اول آسماني تعلیماتو کې او د آسمان رابطه له ځمکه سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه او د قرآن په واسطه سره الله په غوږ کې د قلم ذکر وکړه. هدایتو کې الله فرمایل اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الله دی قلم په واسطه سره بشر ته تعلیم ورکړی ده. ارزښت په دې کې نغښتی ده چې قرآن لومړی قلم یاد کړی او دا رقم دوهمینه سوره چې د قرآن راغلی هغه هم د قلم په نوم باندې راغلی ده. سوره قلم نون والقلم وما یسطرون. دلته هم الله جل جلاله دا دومه سوره ده، یعنی وروسته له سوره علق نه پیغمبر علیه السلام ته سوره علق اوله کې نازل شوله او سوره قلم دومین سوره ده. په دې کې الله د قلم ذکر کړی او قسم په قلم باندې یاد کړی ده چې دې ارزښتناکي او د دې ارزښمندي او د دې هغه اهمیت بشر ته ښیي چې نون والقلم وما یسطرون.
درنو دوستانو، کله چې د قلم نوم اخلو نو کاغذ مو سم له واره سترګو ته درېږي، ځکه قلم او کاغذ یو د بل بشپړونکي دي. د همدې لپاره خو په راتلونکي خپرونه کې د کاغذ په اړه معلومات درته وړاندې کوو. هیله ده چې وایوئ. د اوس لپاره د خدای په امان. پرځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.